آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
په افغانستان کې د ناتو د قواوو د قومندان مرستیال ویل دي چې په افغانستان کې د غوت ملاتړ په نامه د ناتو نوی ماموریت د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه شروع کیږي. د پاکستان صدر اعظم وایي چې تروریستان به په نوو نظامي محکمو کې محاکمه کیږي او د اسلامي دولت ډلې د اردن جټ الوتکه نه دره غورځولې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ افغان میرمنو د عربو ښځو نړیواله جایزه ترلاسه کړې، په دې باره کې زموږ د خبریال یو مرکه هم لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو اورو. په افغانستان کې د ناتو د قومندان مرستیال جنرال کارسن جیکوبسن وایي چې په افغانستان کې به د غوت ملاتړ تر نامه لاندې د ناتو نوی ماموریت د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه شروع سي او دوه کاله به دوام وکړي. جنرال جیکوبسن پرون په کابل کې یو خبری کنفرانس ته وویل چې له دوو کلونو وروسته ناتو په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت د څرنګوالي په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې. د ناتو دغه جنرال وایي چې په افغانستان کې د ناتو د اوسني ماموریت د پای ته رسیدو او د نوي ماموریت د شروع کولو اعلان به د دسمبر په 28 په کابل کې په رسمي مراسمو کې وسی. دغه جنرال وایي چې په راتلونکي کال کې به د ناتو د دیرشو ملکونو تقریبا 2500 عسکر په افغانستان کې وظیفه اجرا کوي او زیاتره به یې په کابل، ننګرهار، بلخ او هرات کې ځای پر ځای سي.
د کونړ د دنګام پولیسوالي کې جګړه آرامه سوې ده، خو په سیمه کې ایثار سوي کورنۍ وایي چې د تیرو 15 ورځو راهیسې بچیانو او میرمنو ډوډۍ نه ده خوړلې. خبریال زبیح الله غازی په دې اړه یو رپورټ رالېږلی دی چې په ګډه به یې واورو.
دغه کورنۍ چې له ځانونو سره یې دوه یا درې بسترې او ځینې نور اړین توکي راخستي وایي چې سهار پر 9 بجو وسلوالو سړو د دوی د تګ مخالفت کړی او ویلی دي چې له دغه کلو کړي نشي بارولی. دغه کورنۍ ځینې دا هم وایي چې ځکه یې د سړک پر غاړه اړولي چې مرکز اسداباد ته ورسره د تګ لپاره د موټر کرایه نشته. دوی وایي چې لا هم په سلګونه کورنۍ ساری دي، ځینې ماشومان او میرمنې د ډوډۍ له نشتونه د نباتاتو پاڼې خوري. که څه هم د کډو د بندښت خبره تر اوسه له رسمي سرچینو نه ده ویل شوې، خو په سیمه کې نن ورځ جګړه آرامه وه. په دانګام کې د توپان په نوم عملیات د ملي اردو په مشرۍ پیل شوي چې د جګړې قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیري زموږ د ورتګ پر مهال په اسمار ولسوالۍ کې و. د جګړې په سیمه کې د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل چې اوس مهال جګړه آرامه ده او ګڼ وسلوال د دوی مقابلې ته راوتلي دي. زموږ سره جنګیدونکي وسلوال کسان چې تحریک طالبان پاکستان، البدر شبکه، لخکر طیبه او امارت اسلامي چې قومندای قاری ضیاءالرحمن او شهاب الدین کوي او ځینې نور یې رهبري کوي چې ممکن لخکر طیبه وي چې هغه هم عربان دي او یا هم هغه خلک دي چې هیڅوک کنه پیژنی. که څه هم د افغانستان او پاکستان د پوز مشرانو د ډیورن کرخې په دواړو غاړو کې د همکارۍ هوکړه کړې، خو افغان چارواکي د پاکستان د پوز د مشر راحل شریف کړي ژمنه غولونکې ګڼلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د تروریزم مشکوک کسان به په نوو نظامي محکمو کې محاکمه کیږي. هغه دا وینا د تیر اونۍ د ښوونځي د زده کوونکو د قتل عام په مقابل کې د حکومت د عکس العمل د څرګندولو په حال کې وکړه. ښاغلی شریف د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه ملت ته وینا وکړه چې د تروریزم سره د مقابلې په اړه یې د کابینې د غړو او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره اوږدې خبرې وکړې. هغه د نظامي محکمو په باب معلومات ورنکړل، مګر وی ویل چې دا محکمې به د تروریستانو محاکمه کول ګړندې کړي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د پاکستاني ماشومانو د وینو تویدل به ضایع نه سي. هغه وویل چې په پېښور کې د ښوونځي د زده کوونکو قتل عام ټول ملت ولړزاوه او دا چې توندلارې باید محو او نابود سي. د حکومت د نوي پلان نور کارونه هغه هلې ځلې دي چې په تروریستي ډلو باندې پیسې بندوي او لغوه سوي ډلې له دې څخه منع کوي چې نوي نومونه ځانته وټاکي.
د امریکا اردو ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالیو د اردن اف شپارس ډول جنګي جیټ الوتکه نه ده ویشتلې. د الوتکه پرون د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې رالوېدلې ده. د امریکا مرکزی قومندانی په یو بیانیه کې وویل چې د شواهدو څخه په څرګند ډول معلومیږي چې د الوتکه لکه څنګه چې د اسلامي دولت ډلې ادعا کوي د هغې جنګیالیو نه ده راغورځولې. جنرال لایت آستین چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په مقابل کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو د جګړې څارنه او نظارت کوي، په قوي الفاظو د اسلامي دولت د ډلې جنګیالي په دې وغندل چې د دغې رالوېدلې الوتکې پیلوټ یې نیولی دی او ویلی دی چې ائتلاف به د هغوی د هلې ځلې ونه زغمي چې غواړي د الوتکې د رالوېدو څخه د خپلو اهدافو دپاره استفاده وکړي. د الوتکه د سوریې د رقا شمالي ښارګوټ ته نږدې رالوېدلې ده. د الوتکې پیلوټ لومړنی کس دی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو څخه د اسلامي دولت ډلې لخوا اسیر کیږي.
عراقي چارواکو ویلي دي چې یو ځانمرګ بمچوونکی د هغه هیواد پایتخت ته نږدې د حکومت په طرفدارو ملیشو باندې حمله کړې، لږ تر لږه 22 کسې پکې وژلې دي. دا حمله پرون د چهارشنبې په ورځ د مداین په شارګوټي کې چې د بغداد څخه تقریبا 15 کیلومتره لرې دی سوې ده. چارواکو وویل چې زیاتره وژل سوي کسان د حکومت طرفدار جنګیالي وه چې د خپلو معاشونو د اخیستلو دپاره راغونډ سوي وه. په وژل سوو کسانو کې درې تنه عراقي عسکر هم وه. په دې حمله کې لږ تر لږه 55 کسه زخمي سوي هم دي. دغه ملیشه د یوې مبارزې ډلې یوه برخه ده چې د سنی اسلامي دولت د ډلې سره مخالفت لري او د امریکایي قواو سره یې په عراق کې د القاعدې سره جنګیږي مرسته کړې ده.
په دې کریسمس کې امنیتي قواوې په څو هیوادونو کې د زیاتې خبرداری په حال کې دي، ځکه چې دا اندېښنې موجودې دي چې توندلارې اسلامي ډلې به په کلیساګانو او عیسوي ټولنو باندې حملې وکړي. په اندونیزیا کې چې د نړۍ تر ټولو زیات شمېر مسلمانان لري، امنیتي قواوې ویلي دي چې په ټول هیواد کې 80,000 پولیسان او 15,000 عسکر اچولي دي چې په عیسویانو باندې د حملو مخه ونیسي. له بلې خوا د پاکستان د عیسوي ټولنو زیاتره غړي وروسته له هغه چې په یوه ښوونځي باندې حمله وسو او بې ګناه ماشومان یې ووژل نه غواړي سرژنۍ کریسمس په ډیرو تودو مراسمو ولمانځي. په کینیا کې هم چې د سومالیا د مبارز ډلې الشباب لخوا څو حملې په کې سوي دي امنیت ټینګ سوی دی. په نایجیریا کې د بورنو د ایالت چارواکو د موټرو او نورو ارادو تګ راتګ منع کړی دی او دا اقدام د دې لپاره کړی دی چې د باکو حرام د توندلارې اسلامي ډلې لخوا د حملو مخنیوی وکړي.
د یوکرين او د روسیې د طرفدارو بیلتون غشتونکو یاغیانو د استازو ترمنځ پرون د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې د سولې تازه خبرې پیل سوي دي چې د روسیې د حکومت او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هم حاضر وه.
د پولیسو یو صاحب منصب د متحده ایالاتو د سنت لویس د ښار په اطرافو کې په یو تورپوسی وسلوال سړي باندې ډزې کړې او وژلې دي. دا پیښه هغه ځای ته نږدې سوې ده چې د اګست په میاشت کې یو سپین پوستي پولیس یو بې وسلې تورپوسی تنکی ځوان وواژه. روسي پیښه د سه شنبې په ورځ د میزوري د ایالت په بارکلي کې د تیلو یو سټېشن ته نږدې سوې ده. د دغه سړي د وژلو څخه وروسته په لسګونو خلکو د پولیسو سره اخو ډب وکړ او په پولیسو باندې د ډبرو او خښتو وارې وکړل چې دوه پولیسان یې زخمي کړل. څلور کسه د حملو کولو په تور نیول سوي دي.
او د امریکا د کار او کارګر وزارت وایي چې په دې هیواد کې د هغو کارګرانو شمیر کم سوی دی چې له کاره برطرفه کیږي. د هغو خلکو شمیر چې د بیکارۍ د حقوقو د اخیستلو لپاره عریضې کوي هم تېر اونۍ نظر ته نه کم سوی وه او دا شمیر اوس په ټول هیواد کې 280,000 تنه دی. دا د ورستوی اقتصادي رپورټونو په لړ کې یو ډېر ښه رپورت دی چې اقتصاد وده څرګندوي او دا ښیي چې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي وده د کال په درېیمه روبه کې 15% زیاته سوې ده او بل دا چې د بیکاري کچه په څو کلونو کې 15.8% ټیټه سوې ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو پریکړه کړې چې د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې او د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره همغږي زیاته کړي. په دې باره کې خبریال ممتاز بهیر رپورت راکړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو پریکړه کړې چې د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې او د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره همغږي زیاته کړي. دغه پریکړه اسلام آباد ته د افغانستان لوی درستیز شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمپل د سفر پر مهال شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه پریکړې لمخې د ډیورن کرخې دواړو خواوو کې هیڅ ډول ګډ عملیات د افغانستان پاکستان او نړیوالو ځواکونو لخوا نه ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن په کابل کې له یوې خبري غونډې وروسته خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې پرون د افغانستان، ناټو او پاکستان د لوی درستیزانو په کچه وه د هغه غونډو په دوام کې ده چې تل وي. دا غونډې هر کال یو یا څو واري جوړیږي. هغه موضوع چې دا ځل مطرح شوه په استخباراتي برخه کې د زیاتې همغږۍ پر رامنځته کولو موافقه شوې ده. البته ګډ عملیات نه ترسره کیږي، بلکې د عملیاتو پر وخت چې هر لوری یې په خپله خاوره کې د ډیورنډ کرخې ته نږدې سیمو کې کوي باید بل لوری خبر کړي چې د ډیورنډ دواړو خواوو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیول شي. افغان لوی درستیز شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو قمندان جنرال کیمپل د سه شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چې هر کال څو ځل دایریږي اسلام آباد ته تللی وو. د روانې ډسمبر میاشتې په 14 نیټه د پاکستان په پېښور ښار کې پر یو ښوونځي له برید وروسته چې ورکې له 130 زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او لسګونه نور ټپیان شول، دا دویم ځل دی چې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکي سره نیغ په نیغه خبرې کوي. دغه راز په پېښور کې پر دغه ښوونځي له برید وروسته د پاکستان د خیبر پښتونخوا سیمه ییز حکومت پریکړه وکړه چې په دغه صوبه کې میشت افغان کډوال د دوو میاشتو په ترڅ کې له پاکستان څخه وباسي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال امریکا غا ته وویل چې د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو ترمنځ د شوی تړون لمخې د خیبر پښتونخوا سیمه ییز حکومت د دې حق نه لري چې د 2015 کال تر پایه افغان کډوال له پاکستان څخه وباسي. سراج الحق سراج وویل
بله، مو هم شنیدیم چې صوبې خیبر پښتونخوا
موږ هم اوریدلی چې د خیبر پښتونخوا صوبې دا وړاندیز کړی دی، خو هغوی د داسې پریکړې حق نه لري. هغوی یوازې د یو وړاندیز په حد کې دي، دا د پاکستان د مرکزی حکومت دریز نه دی. بل موضوع دا چې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ترمنځ د هوکړه لیک لمخې پریکړه شوې چې د 2015 کال تر پایه له پاکستان څخه افغان مهاجرین څوک ایستلی نه شي. ښاغلی سراج وایي چې په دې اړه د پاکستان مرکزی حکومت په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت ته کوم رسمي مکتوب استولی نه دی. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو موضوع او په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي پر سر د افغانستان او پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ خبرو له هغې راهیسې زور اخیستی دی چې د پېښور ښار په پبلک ارمی ښوونځي باندې شپږو وسلوالو خونړی برید وکړ. د دغه برید مسؤلیت د پاکستان د طالبانو تحریک په غاړه اخیستی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
افغان میرمنو د عربو شوزو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د تنوین پانګې اچونې شرکت چې 3800 میرمنو ته کار موندلی دی د غالیو، لاسي صنایعو او میرمنو لپاره د کار موندنې لپاره وستایل سو. بهارت صابر د عربو شوزو د جایزې ترلاسه کولو په اړه د تنویر د شرکت له مشر داود جبارخیل، د سوداګرۍ وزارت د پراختیايي مرستیال متصل کومکی او د سوداګریزو خونو د مرستیال خانجان الکوزه سره مرکه کړي چې تاسې اوریدو ته استاسو پام راړو. ښاغلی جبر خیل، د تنویر شرکت د عربو میرمنو جایزه څنګه او د څه لپاره ترلاسه کړه؟
د افغانستان میرمنه اولین بار د عرب ویمن اوارد چې تاسو پیږئ، دغه اوارد د تمام عرب د ښځو اوارد ده چې په دې محفل کې چې په 8 دسمبر کې په ابوظبي کې برگزار شوی و، په دې کې اضافه د 400 د دنیا مشهور ښځې په شمول د بل کلینټن ښځه او نور ښځې د پاچاهانو چې دا مدال افغانستان ښځو ته ورکړ شوی ده. دغه مدال اهمیت داده چې د تنویر اف بی ام آی بخش په افغانستان کې د ښځو کارو ته بشر دوستانه توجه کړی. دغه د دې تاسو هغه مدال وګوري، د بشر دوستانه کارونه چې موږ په کمپنۍ کې کړی دي، لکه خم ماش هم ورکړی ده، ترانسپورټیشن هم ورکړی، ایجوکیشن هم ورکړی، او دوی لپاره هم ښه وضع د کار ایجاد کړی ده.
څومره مېرمن لپاره تاسو کار موندل دی؟
3,300 کسان فعلاً اف بی ام آی بخش کې کار کوي. په 15 ولایت د افغانستان کې 30% زمونږ کارګران کونډې تشکیلوي. قرارداد هم داده چې هغوی باید خپل ماشومان چې 15 نه ښکته دي مکاتب ته ولیږي. دا زمونږ اصول دی.
یعنی ماشومان تاسو په کار نه ګمارئ؟
هیڅ امکان نه لري. همدې دپاره موږ یو ډېر غټ افتخار په جرمني کې پروسه کال لاسته راوړه، په دې چې په افغانستان کې اول واره داسې شرکت دی بی ام آی شته چې ماشومانو نه په قالین کې کار نه اخلي.
ډېر ښه. الکوزي صاحب، رو رو د قالینو صنعت په افغانستان ولایتو کې د منځتلونکو دی، او دا د دې کبله چې دولت ورته پام نه کوي یا امکانات ورل نه برابرۍ، ستاسو وړاندیز په دې اړه څه دی؟
بله، متاسفانه دغه صنعت ته واقعا ډېره ضربه لیدلې وه. د جهاد په وخت کې چې خلک په کمپونو کې و، دې صنعت ډېره ترقي وکړله او دې صنعت ته ډېر ضرورت و. په هغه وخت کې پرځن یوه قالینه په 1,000 - 1,500 کلدارې په هغه وخت کې خرڅېدله چې هغه ډېرې پیسې وي. اوس چې کوم مارکیټ دی، په مارکیټ کې سرمایه زیاته ده، پیسې زیاتې دي، او په قالینه باندې ډېر وخت نیسي. یوه قالینه یوه ښځه په یو میاشت کې یا په یوه دوه میاشت یا حتی درې میاشتو کې یوه قالینه تر سر ته رسوي، چې په دې باندې هم مصرف د زمان راځي او هم په دې باندې مصرف د موادو راځي چې وړۍ وس نشته دی. ورځ مالداری ختمیږي، رنګ یې د خارج نه راځي. مونږ د دې لپاره د شوشتشو ځای نه لرو، د پاکستان ته وړو، د قیچي کاری ځای ورته نه لرو، د پاکستان ته وړو چې اکثره د پاکستان په نامه باندې دغه کیږي. یعنی مونږ دا ظرفیت په دې 14 کال کې دلته را ایجاد نه کړ، متاسفانه چې دا ورځ په ورځ ځکه یریږي. او
وړاندیزونه
هم دادی چې قالینو دپاره باید اکاډمي جوړ شي، یو یې د علم په لحاظ، د نقشې په لحاظ، د ګل په لحاظ، نوې نوې مکاتب جوړ شي، تربیه ورشي، د بدوي حالت نه راووزي عصري حالت ته، یو څه مدرن شي، او وخت او زمان پې کم شي، د ښځو صحت ته زیاته توجه وشي، د کارګاو د ښه کارګاو د جوړولو لپاره، او دا حکومت کولی شي چې دې ته پارکونه جوړ کړي، صنعتي پارکونه. دا یو صنعت دی، دا په زرونو کاله په افغانستان کې تاریخ لري، په دنیا کې تاریخ لري، او امکانات د مارکیټینګ د درې واړه باید د حکومت د طرفانه او د سکتور خصوصي طرفانه په مشترکو حلو ځلو باندې دا باید حل شي.
ښاغلی مهین صاحب، د افغانستان حکومت څه کړنې لري په دې
برخه کې؟ د زموږ د سکتوري وزارت په صفت باندې موږ د ښځو د متشابس خوځ لپاره یو کاری گروپ جوړ کړی دی چې هغه د مختلفو سکتورونو ناراضي الته موږ سره محوري جلسې نیسو، د هغه ستونزې او پیشنهادونه اورو، د هغه مطابق موږ خپل کاروایی کوو او خپل لغې د پاره پلانونه پرمختګ جوړو، تطبیقي پلانونه، یو کلان، دوه کلان، درې کلان، همدارنګه طویل مدت او مین مدت، او دغه جوړو. نو زمونږ توجه هم دا ته چې ښځو ته کار پیدا شي او د ښځو د کار ساحې معلومې دي، همدغه لاسي صنایع. موږ د دې ستونزې سره مخامخ یو چې څنګه وکولی شو افغانانو ته کار پیدا کړو. تاسو پوهیږئ په دې ورځو کې اکثره وخت موږ کله چې یو حالت راشي، زمونږ همسایه ملکونه لکه پاکستان، ایران، مهاجر وباسو، مهاجر ته داسې کوو، یو میاشت وخت ورکوو، درې میاشت وخت ورکوو، بنا کله چې دا مهاجرین راځي دوی لپاره د کار ضرورت لري. زمونږ توجه دې ته داسې ده چې موږ په دې سکتورونو کې پانګه اچونه وکړو، زمونږ پانګوال وهڅوو، داسې پالیسیګانې مطرح کړي دي، جوړوو، کار پرې کوو، د دې سره په مشورې باندې چې موږ څنګه وکولی شو چې زنانه وته د افغانستان ښځو ته موږ د کار زمینی مساعد کو، او هغه سکتورونه هم دغه لاسي صنایع دي چې ډېر ښه کار پیدا کېدای شي، د خوراکي توکي دي چې د هغې د پروسس لپاره یعنې که فابریکې او پانګه واچونه وشي چې شوي دي مقداره پورې، دا د قیمتي تیګو، نیمه قیمتي تیګو بخش د کشمیري صنعت دی، همدغه شان د نجارۍ او اجارۍ دي. دې برخو کې موږ زیاته توجه په دې ده چې ښځو ته کار پیدا کړو، کومک سره کوو، نور کوشش کوو چې نور نمایشګاو کې د برخه واخلي، نور لاسته راوړنې ولري، او د افغانستان لپاره افتخارات راوړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټول خبرونه په افغانستان کې د ناتو د قواو د قومندان مرستیال ویلي دي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نامه د ناتو نوی ماموریت د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه شروع کیږي. د پاکستان صدر اعظم وایي چې ترورستان به په نوو نظامي محکمو کې محاکمه کیږي او د اسلامي دولت ډلې د اردن جټ الوتکه نه ده راغورځولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریز مرد خبرونه رپورته. د بشر د حقوقو ډلو په تایلند کې په نظامیانو باندې د دې الزام لګولی چې ملکی خلک شکنجه کړی دی. دا دوی په مکری په دې باب یو رپورته.
د تایلند حکومت د بشر د حقوقو د عفو نړیوال ټولنې ته په خپل لیکلي جواب کې ویلي چې بین المللي تحقیق کوونکو د نظامی حکومت د اقتدار په اولو سلو ورځو کې داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې د هغې نه دا ثابته شي چې په دغه وخت کې خلکو ته شکنجې هم ورکړل شوي دي. د بشر د حقوقو د عفو نړیوال ټولنې په تایلند کې د بشر د حقوقو دپاره د حقوقدانانو د سازمان سره یو ځای د تایلند په نظامیانو باندې د دې الزام لګولې چې هغوی هغه کسان چې په دغه وخت کې زندانی شوي وو شکنجه کړي هم دي. روپرت ابوت چې د بشر د حقوقو د دغه رپورټ په لیکلو کې مهم رول درلود په دې باب وایي
those detained under martial law have referred to beatings, mock executions, attempted asphyxiation.
هغه کسان چې د نظامی حکومت په وخت کې توقيف شوي، هغوی ډبول شوي، په جالي ډول اعدام شوي او هم زندې شوې دي. په دغه رپورت کې د خلکو د حفاظت لپاره د هغوی نمونه نه دی لیکل شوی، مګر په کامل ډول مونږ ویلې شو چې دا سه ډیر شواهد شته چې د هغې نه دا سرګندېږي چې د نظامی حکومت په وخت کې خلک شکنجه شوې دي. مګر دا مهمه ده چې ویل شي چې د کودتا نه مخکې هم د خلکو د شکنجه کولو اندېښنې موجوده وي. په تایلند کې د بشر د حقوقو د حفاظت لپاره د حقوقدانانو ټولنې ویلي چې نظامیانو لږ تر لږه 14 کسان د وسلو د لرلو په الزام د مې د میاشتې د 28 نیټې د کودتا نه راپدې خوا شکنجه کړي دي. د تایلند د باندنیو چارو د وزارت نه تاقوي چې د تایلند حکومت دغه الزامونه جدي ګڼلي او همې د هغې په باب د سولې او د قانون د عملي کولو لپاره د تایلند ملي شورا ته اطلاع ورکړې ده. هغه وایي مونږ د سولې او د قانون د عملي کولو د ملي شورا توجه هم دغه مسلې ته راړولې ده چې د هغې په باب داخلي تحقیقات وکاندي. د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې غړو د جولای په میاشت کې تایلند ته د سفر په وخت کې دغه رپورټ تکمیل کړی و، مګر له دې نه مخکې د ځینو هغو کسانو سره هم مرکې کړې وې چې زندانی شوي وو. د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې دغه هیئت د خپل سفر په وخت کې د تایلند د شاهي فوج د لوی درستیز د هوایي قواو د قومندان او د پولیسو د ساحي منصبانو سره هم کتلی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د پنځو لسیزو د نظامی واکمنۍ نه وروسته څه باندې څلور کاله پخوا برما د ډیموکراسۍ لاره غوره کړله. نوي انتخابات شوي او حکومت چې اکثره غړي ملکیان دي د 2011 کال په پسرلي کې د قدرت واګې په لاس کې ونیولې او په مدار د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مهم ګامونه اوچت کړي دي. بارک اوباما د امریکا لومړی برحال جمهور رئیس ته چې د 2012 کال د نومبر په میاشت کې برما ته سفر وکړ. ښاغلی اوباما د برما د سیاستمدار او د ډیموکراسۍ د طرفدار مشر آنګ سان سوچی په یانګون کې چې د هغې کور په کې ده د تازه وخت د مطبوعاتي کانفرانس په وخت کې تجربه یاده کړله. په تیرو دوو کالو کې مهم بدلونونه راغلي دي. اقتصاد وده کړې، سیاسي بندیان خوشي شوي دي، ډېرې ورځپاڼې خپرېږي او مطبوعاتو پرمختګ کړی دی او له پوځ نه ماشومان آزاد شوي دي. او جمهور رئیس اوباما وویل ټول دغه مهم بدلونونه دي چې د برما د خلکو لپاره فرصتونه برابر کړي دي. ښاغلي اوباما وویل په عین وخت کې دا څرګنده ده چې څومره مشکل کار پاتې دی چې باید سر ته ورسیږي او لا تر اوسه ډېر مشکل انتخاب په مخ کې نه پروت دی. ښاغلي اوباما وایي
The process for reform is by no means complete or irreversible. For many, progress has not come fast enough or spread far enough. People need to feel safe in their homes.
د اصلاحاتو جریان په هیڅ وجه بشپړ نه دی یا بیرته پر شا نه ځي. د ډیرو لپاره پرمختګ چټک نه دی شوی یا پراختیا نه ده موندلې. خلک دې ته ضرورت لري چې په خپلو کورونو کې د امن احساس وکړي او د چارواکو لخوا خلک ونه ځورول شي یا کسان د مسؤلیت سره اقدامات وکړي. خلک باید تقوی شي چې خپل خوبونه رښتیا کړي په داسې حال کې چې برما د راتلونکي کال مهمو ملي انتخاباتو ته نږدې شوې ده او دا به مهمه وي چې د دې ډاډ ورکړی شي چې د خپل هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي. برما اوس دې ته ضرورت لري چې د ډیموکراسۍ په باره کې بل مهم ګام په دغو اقداماتو کې د قانون د حاکمیت په اساسي قانون کې دوامدار تعدیلونه چې برما د ملکی حکومت په لور ولاړه شي د برما د بیلابیلو قانونو ترمنځ فرقایي تاوتریخوالی له منځه وړل تبعیض ته خاتمه ورکول د امنیت ټینګول د برما د خلکو لپاره د اقتصادي فرصتونو برابرول او د دوی د بشري حقوقو ژغورل شامل دي. جمهور رئیس اوباما دوه کاله پخوا ژمنه کړې وه چې که برما د ډیموکراسۍ تقویه کولو ته دوام ورکړي نو امریکا به په دې کې مرسته وکړي چې د برما کامیابی یقیني شي. جمهور رئیس اوباما وویل موږ ښه وکړله چې ژمنه مو وکړله. امریکا نه غواړي چې په دغه وعده باندې ټینګار وکړي چې په راتلونکي کې د ډېرې مرستې او دوستۍ سره دغه اصلاحات دوام ولري.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سر مخاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درمن اوریدونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه نه ټیټه منفی 15. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه منفی 2. په هرات کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 1. په جلال آباد او غزنی کې بنان اسمان زیزی اوریدو وی. په کندوز کې بنان باران وی د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه 0. په خوست کې به هم نن اسمان زیزی اوریدو وی د تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه منفی 2. په مزار شریف کې بنان باران وی د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 0. په هلمند کې بنان اسمان زیزی اوریدو وی د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه 2. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه 0.
رادیو آشنا صدای امریکا.